سلامونه، وخت خیر. وخت په افغانستان کې د مخستان 9 بجې دی. زموږ کاک لاسادي رادیو نه اوري په مفید د سات خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د پاکستان د پوز حقیقت چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافر وړونکي ریل ګاډي برید هغو ترکرو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې دي، په کلکه غندلی یې رد کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي نن پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوز د وین هغه بې اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي په کلکه ردوي او له پاکستان لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالف ډلې غړي په افغانستان کې شتون نه لري. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر په نوم په یو خبر پاڼه کې ادا کړو چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی و چې له افغانستان څخه یې فعالیت کوه، او زیاته یې کړه چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس هم درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلی چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ترهګرو ته اجازه ورنه کړه چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه په ریلیف پاڼه کې خپور شوی و، ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او توقیفونه ثبت شوي دي. د دې ادارې په خبره د دې نیونو او توقفونو شاوخوا 50% په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی کې شوې ده. د یونیسیار په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې ډله کې 1400 ریپورت شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری داسې مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د پاکستان حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان د طبیعت کارت ACC لرونکي به هم له پاکستان خو واسي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخښه کولو او د خپل منځنی اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد د ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی دی. د ګډې پولې په نخښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو دوه سندونه هم شامل دي. دا سیال کې چې ټاکل شوی روسیا ته تللی امریکایي پلاوی با په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پاړل نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی. یوري یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده، ویل چې د یو اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په چې کیف پرسلا کړی یوازې اوکراین ته وخت ورکړي چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیې پر ځواکونو راوستي دي. او شاکوف زیاته کړه چې په دې اړه یې خپل داری سرګن کړی دی چې دغه اوربند دې ته پرته چې د اوکراین پوځ ته د لنډې مودې لپاره په آرامۍ د سا اخیستو فرصت برابر کړي، بل څه وړاندې نه کړي. هغه همدارنګ وویل چې په دې اړه یې یوه ورځ مخکې د مسکو دریس په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ته هم بیان کړی دی. دا خبری ټول کلمه فرشتي صحاک او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري سره اوري. خبرونه کې برا سره وایي چې د پاکستان راسته شوی کډوال په څه ستونزو کې دی.
د کډوالو مونږه د پیښور نه چراغلی ودا سي ډېر مرسته کومه کومه سره نه لښوي. مونږ د حکومت نه دا وختونه کوم چې کورونه را لجوړ کی کار زمينه را ته برابر کی.
همداراس په افغانستان کې د شری ناروغي په خپل زیاتې داده،
یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکار مرض باندې تخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی.
او همداراس د ننګرهار نه درته جالب راپور لرو چې د درونټې کبانو په حق لدی.
او معمولا دلته وطنی مایان دی او زین فارمی مایان دی چې خلک خوخی من کوشش کو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کو و اخلو.
که غواړی د دې راپورونو تفصیل واوري تر پای را سره اوسئ.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته مو به هم خرغلستویم. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. په همدې اکلاس موږ همکاري فیروزی عزیزي راپور چمتو کړی وایوري برتر ازو.
اروپایي ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړوونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. دغه ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهیلې ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سمه نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ او بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو یو لامل یې پر ښځو همدا
ګورشي وی محدودیتونه دي. یو میرمن هم چې د طالبانو د حکومت له خوا د محدودیتونو له امله اوسګار سوي او نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل
په اوسني شرایطو کې انجونې د ډیرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامید دي. ځکه ته باندې کله چې د انسان د کلونو کلونو زحمت یو شیبه کې خاور کیږي او لمنځ زینو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنې دورسته د دوی حکومت خزي او انجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
به هم ښه راغلاست. وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې له روغتیایي خدماتو بې برخې شو، د بخښنې نړیوال سازمان د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې د ترکیه د کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا او له دې ډلې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي له حق کار سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې یو 9 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري. د پناه غوښتون کې د قضیه د ردیدو لامل یې روغتي خدماتونو به پرخې شوې دي. په ورته وخت کې شمیر افغان پناه غوښتون کې چې د ترکیه په بیلابیلو خارونو کې اوسېږي، ازادي راډیو ته ویل دي چې په دې وروستیو کې ځین روغتيایي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. په دې اړه نور حال اپدې سپوږمې اورو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدماتو په ځانګړي ډول روغتيایي خدماتو ته نه لاسرسي بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتيایي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محیودین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل:
زما پم میجاشته مدته
زما په خا په فوټبال کې بيزاي شوی و. کله چې کلینیک تلاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا یې هم مخ پته مکو خو په پای کې راته ویل چې موږ صلاحيت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدماتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک تلاړو هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو، چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پورې مشروط و. بیا مجبور شو چې شکستبن ته لاړ شو. هغه ته مزنګ و راغی او زما په خي وټړل
بستشکا.
اکرم حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم لورته ستونزې شکایت لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیایي بیمه بندوي. لامدې عمله نشي کولای ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري می غوښتنه رد شوی و، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښته و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدماتو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 90 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیایي خدماتو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بې اسناد افغان کډوال بل روغتیایي ښوونیز او نورو عامه خدماتو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنې حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. خو اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم خراب لست. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندان شوي دي، چې له 50% زیات په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې دي. ځینې نیول شوي افغانان وایي د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی دی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوي له ګڼو ننګونو هم خبرې کوي. نور حال له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي، په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 400 ډېر افغانان نیول سوي او بندیان سوي چې 500 زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی پکې راغلی چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15% لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې موده کې د راپور په ټکو سره ل دي چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بنده ده. له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورټ کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 1,900 تنه ستانه شوي چې له دې شمېره 412 تنه یې ډیپورت کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول شوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند سوی دی. په اسلام آباد کې یوې میاشتې افغاني چینه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ پولیسو نیولي وه.
دینولو د بهیر په غوړمړیو کې زاوز موږ ټوله کورنۍ ونیول او حاجي کم ته انتقال کړو. زموږ هغه اسناد چې له سفارت مو درلودل وی کتل او د هغه له مخې به تر خوشی کړو، خو موږ سره چې نورې کورنۍ وي هغوی افغانستان ته ریپورت کړي. د دوی چلند ډېر بد و. کله چې موږ ونیولو ماته وویل چې نن ته تر ټولو مخکې افغانستان ته استول کېږي، دوی افغانانو سره هیڅ هم رویه نه کوي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل سوی دی.
زمونږ خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. کور مې نشته دی، کوټه مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي، حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي و داسې هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه راله جوړ کړي، کار زمینه راته برابره کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلند خبره کوي چې همدا 13 اونۍ د طالبانو حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدافیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلند او زغم غوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 8,00,000 3,40,000 ډېر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وس هم نړیواله موضوع په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډ مهال وروند وړاندې سپاره د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. کریملین وایي چې ځواکونه به ډیر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هیلمن دی چې کریملین به د امریکا له خوا په اوکراین کې وړاندې شوی د شورزنۍ اوربند چې کیف هم پرې سلا کړي ومني. نور حال په دې راپور کې
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې په لویدیس کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپل ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې پوتین چې په پوځي جامې اغوستې وې په دغه اقدام سره متحدو ایالاتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسه دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او تړون وکړي، داسې اندېښنې زیاتې شوې چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنځشنبه موسکو ته رسیدلی نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د هیلمند چې کرملین باندې امریکا لخوا وړاندیز شوی د شورزنۍ اوربند چې کیف ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو 2 ساعته وروسته کرملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمې ډېرې برخې اوکرایني ځواکونو په تیر دوبی کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمې له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا ده چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندې شوي اوربند یادونه ونه کړه، خو دا یې هم وویل چې موږ ته په کار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحه کنټرول لري. په داسې حال کې چې د ځواکونو په تیر دوبه کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم خراب لست. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومان ته د سرخکان یا شرې د واکسین د نه پلې کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومان ته د واکسین نه دی شوی چې له امله اوس په شرې ناروغۍ اخته دي. دا چې ولې د واکسین ماشومان ته نه کیږي په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغو دریو روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري په ورځني ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په همدې اړه راپور علاوه د سپوږمۍ اورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزی اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان یې د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شریخت شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و امینه و فاطمه و او بس دا ولکه بس د طبي او د غټر زیات شوي دي کنه یعنی ځنه وسره ټوخه کوي 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 او ځنه شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې د سرخکان مرز باندې اخته دي یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ ورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلی او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی ځکه چې د ماشومان په دې مرز باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شریخت دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شرې په ناروغي او خارخ پر خطر ده. ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تب ده او ټول ته مړی دي او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومه کوي مرسته وکړي. موږ مرسته ته ډېره سخته شدید اړتیا ده.
دوی وایي لډيري مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیاي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډیره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره کې د واکسین لپاره یې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغي د واکسین د نه رسیدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډیرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
خلک کم هم په هوای لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه عملي کوي. د واکسین پاک لا باندې نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي وادو څخه هغه خپل واته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومانو واکسین نوی تر سره کړي، نو دا واقعات لوړوي. نو چې کله هم بزن کورنۍ کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغه ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
بیا هم خراغلاست ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي، او هم د ولایت خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میله وزي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو هم په دې راپور کې هوسۍ احمدزی خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي، او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډیر خسته مایان د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې بخې، او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني مایان دي او زین فارمي مایان دي چې خلک خوخي. مون کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، و سمدغه موسم د ژمي د دې په بازار فروشه خلک چکر ته راځي، میان خوري بازار.
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي، نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمل نه شته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لسو یو لسو پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کې دي، شپې والیبال به کې دي، خو ساغه شینه نه، ساغه خوند نه شته.
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دی، خلک چې دی پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، دا خلک بیکاره ډیر دي، وظیفه نشته دي. په حال د پاره لس دکان دینو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سوچ نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو، بس همدسې نه لاړل. اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي، او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکا پوکا کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 160 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان موجود چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سیلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
داخلي تولیداتو د لګوالي لمل سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا 160 میټریک ټنه کبان له ګاونډي ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي، او اوس په دلته په ننګرهار کې مې وایي چې ایچری چفال ایچری د کانال دلتا مروزه کی چار کا لگا آزاد بوله دلاری بارندارانه خلی
نو وړی باور لري چې د ننګرهار طبيعي شرایط او بازار دوړه د کبارو د لا پراخي روزین لپاره مساید دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکی کسان ورزل شي او سوداګری پانګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي
سمزه خود هغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو جیسے میری اگٹا ہچری نہ لرو ٹریننگ گنا نشتہ پنگرار کی فارم داران و سرا جس قسم امکاری اس قسم لسنیوں کے داغوئی نکی گی زکر چی دغا فارم داران پخپل سرمایہ بانی دغا سمر خواری و سمر زخمت چی کئی پخپل سر بانی کئی جس دے حکمت دخوانا دوی تکن نہ ٹریننگ دسی منظم شوے دے نورتا دسی دانور کول شوے